ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې په روانه غړي کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو. د کورنی او سیمایز مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري، خو په سر کې پام وکړئ د انیسا اجمل نه د دې سات تازه خبرونه ته.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د امریکا ولسمشر په کندوز کې پر یو اسپیټال د هوایي بریدونو د پلټنو شمنه کړې ده. پولیس چارواکي وایي نن د قبایلي سیمې بکاخیلو مشر سعد علي خان په یوې چاودنه کې بچل شوی دی، او روس ویلي دي چې په شام کې به خپلې هوایي حملې نورې منزیاتې کړي. اوسته خبرونو تفصیل، د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کندوز کې د بی پولو ډاکټرانو پر یو اسپیټال د اغو هوایی بریدونو د بشپړ پلټنو ژمنه کړې ده چې ښکاري امریکایي ځواکونو کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي دي دا بریدونه چې پکې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي د جنگي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا پیښه د خفګان ډکه بللې او په دې اړه غم راضي شریکه کړې. د دې نه وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې مشر سید رادل حسین ویلي دي لکه څنګه چې په قانون کې ویل شوی دي که په روغتون د برید ثابت شو نو دا د جنگي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. د بیپلو ډاکټرانو د لوای په کندوز کې د خالي د شپې په هوایي برید کې د دوی د اسپیټال سنو برخو ته زیان رسیدل دي. د کندهار امنیه کمانډان بیا وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دی چې کندوز ته ولاړ شي او د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق دا خبره پرون ماښام په کندهار کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. هغه زیاته کړه
موږ د مرکزي حکومت پیسلې ته ګورو، کندهار یا د دې ځون سم کولای شو چې کومک ورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا پیسلې ته ګورو چې هر وخت هغه رامت کوي موږ به هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرازق زیاته کړه چې په کندوز کې د وسلوالو روسته پرمختګ د ولایتي ادارې کمزوري او د نه همغږۍ نتیجه ده. پولیس چارواکي وایي په نیمه قبایلي سیمې بکاخیلو کې د امن کمیټې مشر سعد علي خان نن په یوې چاودنه کې وژل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې سعد علي خان د بکاخیلو نه بنو ته روان و چې ګاډی یې د سړک غاړې د بمی چاودنې ښکار شو. په دې پیښه کې د سعد علي خان زوی زخمی شوی هم دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل شوی دی. د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب پرون مشال لیډیو ته وویل چې تیر ماښام وسلوالو د مرکز ترینکوټ په مهاراباد سیمه کې پر قومي مشر معلم حبیب الله حمله وکړه او هغه یې وواژه. د محمد نایاب په وینا معلم حبیب الله په سیمه کې یو باثره قومي مشر و. تر اوسه د دې حملې ذمهواري چا نه ده منلې. امنیتی چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په سوسیمو کې سلور وسلوال وژل شوي او سلور نور ژوبل شوي دي. په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د مطبوعاتي دفتر څخه پرون په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په تیرو څو ساعتونو کې د کندهار په میوند او شاولي کوټ ولسوالو د غراس د لشکرګاه په دوراهي سیمه کې د وسلوالو پر ځایونو افغان امنیتي ځواکونو بریدونه کړي چې په نتیجه کې سلور وسلوال وژل شوي او سلور ژوبل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پېښور کې چارواکي وایي د پېښور په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتو په یوې ماشومې کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق شوی دی. په پېښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرام الله خان نن مشال ریډیو ته وویل چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د دې نوي کیس سره په خیبر پښتونخوا کې سخت کال د پولیو د کیسونو شمېره 45 ته ورسېده. د ډاکټر اکرام په خبره په پېښور کې به د راتلونکي لسمې نېټې نه د پولیو ضد څلور ورځنۍ مهم هم پیلېږي. یاد دې وي چې پرون د پېښور مرستیال کمشنر د لړمې او ډاکسي مو د دوه منتخب شوو کونسلرانو له دې وجې د نیولو حکم ورکړ چې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکول او نور خلک یې هم د پولیو ضد څاڅکو ورکول نه منع کول، خو تورنو کونسلرانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. روس ویلی دی چې په شام کې به خپلې هوایي حملې نورې هم زیاتې کړي. دا هیواد مخکې ویلي وو چې د ستمبر د 1 نیټې راهیسې هوایي ځواکونو په شام کې څه باندې 45 وطني کړي او د ترهګرو ځواک یې زیات کمزوري کړی دی. د روس د دفاع وزارت چارواکي جنرال اندري کارتاپولوف پرون وویل چې روس به په شام کې نه یوازې د الوتکو په ذریعه بریدونو ته دوام ورکړي، بلکې په خپلو هوایي بریدونو کې به لا نور شدت هم راولي. د کارتاپولوف په خبره روس په شام کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څه باندې 500 اهداف په نخه کړی دي. بلخوا په شام کې د بشري حقوقو د سارې ادارې چې مرکز یې په برتانیا کې دی، په سیمه کې د سرچینو د شبکې په ذریعه جګړه ساری ویلې دي چې په شام کې په تیرو څلور ورځو کې د روس د هوایي بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي، چې پکې 8 ښځې او 8 ماشومان هم شامل دي. د عراق د بغداد په شیامیشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 40 کسان روس تلاغي وژل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه وکړه. دغه برید د کازیمیا سیمې په ادن چوک کې پر یو چیک پوسټ شوي چې له کبله یې لږ تر لږه 16 کسان زخمیان شوي هم دي. د بغداد د عملیاتو د قمندانې د مرکز د ویان د سادمان ویلي دي امنیتي ځواکونو د دریو برید کوونکو له ډلې یو تن په ډزو وژلې او دوه نورو په ځان پورې تړلي بارودي مواد چولي دي. د یوې څارونکي ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یادایش د دغو بریدونو ذمهواري منلې ده. او رستی خبردار چې یو فلسطینی تن د بیت المقدس په زوړ ښار کې پرون په یو اسرائیلي کورنۍ حمله وکړه او د دغې کورنۍ پلار او یو بل تن یې وژلې دي. مخکې تر دې چې دغه فلسطینی تن د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شي، ده د دې کورنۍ دوه نور غړي هم زخمیان کړل. دغه اسرائیلي کورنۍ د مغربي دیوال په لور د خپل کور طرف ته روانه وه. د اسرائیل د پولیسو ویاند وویل دا وژنې یو ترهګر برید و. د فلسطین یوې سخت دریځې ډلې اسلامي جهاد ویلي دي چې برید کوونکي د دوی غړي وو. د خبرینو پای.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته انیس اجمل د دې سات تازه خبرونه واورول. په روانه خبرونه کې به د غریپورټونه واورئ. د افغانستان په کندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو خلاف د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. بلخو افغان سړونکو وایي د دې هیواد حکومت د کندوز په اړه په پاکستان د تورونو پر ځای نړۍ ته د پاکستان د لاسوهنې ثبوتونه وړاندې کړي. د تعلیم ماهرین وایي پاکستان کې د سکولونو په نصاب کې د نفرت خوروونکو موادو موجودګي د ټولنې لپاره ناسور دی.
لکه صرف یو مسلمان چې دی که نه، هغه د پاکستان شهري دی، او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی، خلکو په نظر کې هغه ښکته نظر سره کتل کیږي.
په تیره یوه لسیزه کې وسلوالو په قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا کې په سلګونو سکولونه او هسپتالونه تباه کړي دي. څېړونکي وایي وسلوال د بنیادي انساني حقونو مخالفت کوي.
زواج به اضافه ښکاونو چې د ګرمو سکولونو دا زموږ د کلتر خلاف دی او دې ته جنکۍ راځي، او د میټرنټي سنټر چې کوم هلته د زنانه د پاره جوړ شوي دې ته دلته د قبایلي زنانه راځي، او دا دل چې بېحایي د جنکۍ لویږي.
او د اتحادیه هیوادونو د غوښتنې په جواب کې روس ویلي چې په شام کې به هوایي بریدونه نور هم سیوا کوي. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه به واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې د افغانستان په کندوز ښار کې حکومتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو خلاف په عملیاتو بوخت دي، د هیواد څېړونکي وایي چې افغان حکومت د کندوز ښار د سقوط په اړه خپلې ذمهواري په نورو ناشوي. او که په دې شخړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وي، نو په کار دي چې ملګرو ملتونو ته یې وړاندې کړي. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری اعزاز چودری ویلي افغانستان کې منتخب جمهوری حکومت موجود دی، او د کومې ډلې لخوا د دغه هیواد کومه برخه نیول پاکستان ته د منلو وړ نه دي. تفصیل د اسد لودین رپورټ کې ورو.
د سیاسي او پوځي چارو ډیری افغان کارپوهان وایي له کلونو راهیسې د افغان حکومت خبرګون یوازې پر دې خلاصه سوی چې پاکستان د وسلوال طالبانو مرکز او افغانستان د تروریزم قرباني دی. د یادو کارپوهان له ډلې جاوید کوهستاني وایي افغان حکومت باید په دې ډول سرګندونو سره خپلې نیمګړتیا پټې نه کړي، بلکې په دې اړه باید رسنیو او د ملګرو ملتونو سازمان ته اسناد وړاندې کړي تر څو د دې هیواد په اړه پریکنده تصمیم ونیسي. دی وایي هیڅ شک نشته چې د پاکستان د استخبارات سازمان او یا نور هیوادونه په افغانستان کې سازمان یافته مداخله کوي. دا سینه کېږي لکه موږ چې د کندوز په پیښه کې کله چې خپل مسؤلیت احساس ونه کړو، د پیښې پر د پاکستان پر استخباراتو یا دغه هیواد پر پوست یا پر پردوی هیوادونو اچو. حتی ویل سوی چې په کندوز کې څو پاکستانی جنرالان جنګیږي ډېر خندونکي خبر ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغان حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت په اړه د پاکستان د دوګونی سیاست په اړه تیر اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ، خو د خلکو استازي وایي دا چې د کندوز ښار او د هیواد د یو شمېر ولایتونو د ولسوالۍ په سقوط او رامنځته سو بمي او وسلوالو حملو کې د پاکستاني استخباراتو لاس دی، ولې په دې اړه اسناد نه وړاندې کوي. په ولسي جرګه کې د بلخ د خلکو استازي محمد عبدو وایي دا موضوع باید په پوره همغږۍ سره د اسنادو په وړاندې کولو سره د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سي او افغان حکومت باید په دې اړه بے پروايي ونه کړي.
هم سازمان ملل متحد خوشن مت
هم د ملګرو ملتونو سازمان په دې اعتراف کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، او هم د امریکا متحده ایالات نن دې نتیجې ته رسیدلی او هم ناټو خپل ټول قوت سره دې نتیجې ته رسیدلی ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله او هم فضا کاملا د دوی تر نظر لاندې دي. دوی پوهیږي چې طالبان له کومې خوا په افغانستان کې مداخله کوي. زه فکر نه کوم چې د نړیوالې ټولنې له نظره دې کوم څه پټ پاتې وي چې په نړیواله سطح د لویو موضوعاتو په اړه پرېکړه کولو کې رول لري.
له دې سره سره چې د وسلوال طالبان لخوا د کندوز ښار تر سقوط او بیرته د افغان سرتیر لخوا پر نیولې یوه اونۍ وخت تیر سو، خو د ملي یووالي حکومت مشران تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د دې ښار د سقوط لامل معلوم او د خلکو سره شریک کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د کندوز په جنگ کې د پاکستان استخبارات په لاس لرلو تورنوي او وایي چې د کندوز جنگ مشري پاکستان کوله. پر همدې مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د سیړونو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی که څه هم په دې اړه څه نه وایي چې د کندوز په سقوط کې کوم هیواد لاس درلود، خو په ظاهره پاکستان ته اشاره کوي او وایي دا ښکاره ده چې د افغانستان په جګړو کې کوم هیواد ښکیل دی.
د افغانستان حکومت تل اسناد وړاندې کړي دي چې د افغانستان په جګړه کې څوک ښکیل دي. دا هغه پوښتنه ده چې تل ورته ځواب ویل شوی دی، او د کندوز مسله ډیره مهمه ده. داسې راپورونه شته چې ښکاره کوي د تل پشان بهرانیان د دې جګړې تر شا دي. دا چې څوک دي دا هم روښانه ده، خو بیا هم کمیسیون نه ګمارل شوي چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
څېړونکي وایي که حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه اسناد لري او ملګرو ملتونو ته نه وړاندې کوي، دا نو د حکومت ستره کمزوري ده.
هلته د پاکستان نشایع کیدونکي د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په کندوز کې د طالبانو د وروستیو بریدونو نه پس په کار ده چې پاکستان په خپله خاوره د هغو طالبانو ختمول شروع کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان ته په کار دي چې په وسلوالو کې د ښه او بدو فرق نه کوي او پر خلاف یو شان عملیات وکړي. بشیر ګواختر ته د دې لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله په 1998 کلونو کې پاکستان افغانستان کې د روسانو په وړاندې د جهاد په وختونو کې ژوره مداخله وکړه او د نړۍ تقریبا هر جهادي ته یې په خپله خاوره ځای ورکړ، ډیرو خلکو فکر کاوه چې پاکستان به له دې ګډوډۍ هیڅکله راونه وځي. د لیکوال په خبره پاکستان نه یوازې افغانستان او هندوستان کې وسلوال د خپلو اساسو او لاسپوڅو په توګه کارولي، بلکې په چین کې فعال یو غور بلتون پال هم په 2001 کال کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر ختمېدو وروسته پاکستان کې میشته شول. په مقاله کې راغلي چې د جند الله ډلې د فعالیتونو له وجې ایران هم له پاکستان ورته ستونزې لري. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په نیویارک کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11مې تر بریدونو وروسته کله چې د افغان طالبانو د ملاتړ او اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو له وجې د ټولې نړۍ سترګې پاکستان ته واوښتې، پوځي امیر پرویز مشرف خپل ملک کې د وسلوالو پر ضد یو لړ ګامونه واخیستل، خو هغه هم د کومې اوږدمهالې ستراتیژۍ په نظر کې نیولو سره نه وشوي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان بیا هم طالبانو ته پټنځایونه ورکړل او په قبایلي سیمو کې داسې عملیات وکړ چې طالبان ختم نه کړي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله تیر کال د پاکستان پوځ ضرب عضب عملیات پیل کړ، نو ټولو دا ویل چې اوس پالیسي بدله شوې او اسلام آباد به د ترهګرو ځپلو ته مخه کړي. که څه هم د لیکوال په خبره تیر کال هم افغانستان کې د تشدد پیښې کمې نه وې، خو ډیرو فکر کاوه چې دا یوازې لنډمهاله جګړې دي چې د ژمي په راتګ سره به کمې او یا هم ختم شي، خو داسې ونه شول. په مقاله کې زیاته شوې چې څو ورځې وړاندې طالبانو د کندوز ښار ډېرې برخې ونیولې چې پاکستان په سمدستي توګه د طالبانو لخوا یا د سیمه کې د خلکو وژل او زورول ونغندل. د لیکوال په وینا د دې معنا دا ده چې که ترهګري پاکستان کې وي نو پر وړاندې به یې مقابله کیږي، خو که افغانستان کې وي نو پاکستان به بې پرې پاتې وي. په مقاله کې راغلي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان دوه مخې پالیسي حد نه لري. که طالبان پاکستان کې بریدونه کوي نو د هندوستان د جاسوسي ادارې لاسپوڅي ګڼل کېږي، خو که طالبان افغانستان کې ترهګر فعالیتونه کوي نو هغوی ازادۍ ګټونکي بلل کېږي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د کندوز تر پیښې وروسته باید پاکستان د افغانستان د پالیسۍ په بدلولو سوچ وکړي. لیکوال وایي چې پاکستان باید په خپله خاوره د افغان طالبانو موجودیت نور ونزغمي او زر تر زره دی وباسي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
نن د اتوار ورځ ده او د مشال په راتلونکو خبرونو کې به د مشال مرکه هم اوري، خو راځو د دې غړي یو بل خبر ته چې په پیښور کې په یو ماشوم کې د پولیو نوې کیس مخته راغلی چې ماشوم کې د پولیو ناروغي ښکاره شوې ده او دا راز په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو د ټولو کیسونو شمیره 15 ته ورسېده. د پیښور نه خپل خبريال شبیر جان راته یو شیبه وړاندې دا ویل.
دا د پیښور څنګه فقیر آباد سیمه ده، هغه کې د پولیو د 13 کلنې ماشوم ده او فینو یې ده هغه پای کې د پولیو ورس تصدیق شوی دی. لکه چې بوان دي زمونږ د خیبر پښتونخوا کې کوم د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي دي ډاکټر اکرام الله سره خبره کړو شو نه هویل چې بالکل دغه ماشوم تصونه سره د وړاندې لیبارټری ته لګل شو، خو د لیبارټری نه د هغې چې کوم ریزلټ راغلی دی بیګا نه هغې تر مخه دی کې د پولیو تصدیق شوی دی. دې سره مناسب زه به دا ووایم چې د هغوی د وینا تر مخه په ټول پاکستان کې د پولیو د رنس د سخت کار د رنس چې کوم ماشومان دي هغې شمېره 15 ته رسېدلې ده.
دا د پولیو د کمپاین هم وایي چې په څو ورځو کې شروع کیدونکی دغه کله دی؟
بالکل دا مناسب راتلونکي عمده دې میاشت کې لسمې نیټې سره د نن کمپاین شروع کیږي او دغه ډاکټر اکرام الله مشال یې ورته دا وویل چې دې ځل چې کوم کمپاینونه دې تعین کړي دي دا ټوټل نه کمپاین لري چې دا دې هدف ته چې په دې نه کمپاین کې به پاکستان د پولیو نه مکمل صفایي کې دا نه کمپاین کې یو شوه دي یو د لسم نه شروع دي او باقي وو ما خړوار هر میاشت کې میاشتنی کمپاین دې د لسم نه وړه تر یو 16 نیټې پورې.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی او د خبرونه چې ما خام په شپږو بجو سرته ورسیږي هم په دې سپو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. رازو یو بل ریپورت ته د سواد په سیدو شریف ودود یا حال کې 13 ورځ د پښتو ادبی نړیواله جرګې ټولنې تر سوري لاندې د سواد د اتلانو په نوم یو ادبی دستور ورشو چې پکې د قامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا او مشر ملمو نوموړي په دغه موقع ویل چې د اتلسم آئینی بدلون نه پاس هم صوبې ته اختیارات نه دي ورکړل شوي، ځکه پښتو ته د سرکاري ژبې حیثیت او ترلاسه نشو. د غونډې ته د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان هم ورغلی او دا ریپورت را لېږلې.
سواد سیدو شریف کې د سواد سیمې هغه اتلان چې پښتو ژبې ته د شاعرۍ او نور لیک په شکل کې لوی پنګه پرېښودې ده هغوی ته پیرزونې وړاندې کولو په توګه رابلل شوې غونډې ته په لوی وینا کې د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې موږ په خیبر پښتونخوا کې سرکاري ژبه پښتو غواړو، ولې د پاکستان په آئین کې د بدلون وروسته هم صوبې ته اختیار نشته.
کاری داسې چې هغه کم اختیارات یا صوبائی خود مختاری چې کما چې تمګوایو هغه مونږ ته هغه شانتي حاصل نشو چې کم لپاره مونږه جدوجہد کړو، لہذا دې لپاره به مشترکه طور باندې مزید جدوجہد کوو چې مونږه د خپل اختیار په خپل لاس کې واخلو.
ادبی غونډه کې یو شمیر شاعرانو ادیبانو ویناګانې وکړې چې پکې د سیدو شریف نه راغلی شمس الاقبال شمس خپل مقاله کې د سوات شاعران او ادیبان دا رنګه یاد کړل.
د پښتني ادب ګلشن خصم سور او خیرازه دی ګلور ډیر دی
شپونکو بیانوم دته به زسب اوس د یو څو ګلونو هار وپویم بیزان په د رحمان او قدردان د پښتو ژبې عمده سسته شاعر محمد جان د پښتو ژبې پښتو ژبه شوکونډه پر اډه د رمشا صاحب ډېر زه شو بیا خفه محرونشخان د پښتو ژبې سرخیل د پښتو ژبې و بابا عبدالغني صدیقی صاحب په ملوکو خوږ جانان د پښتو ژبې څو ورځې وړاندې تللی د عزیز طالب تګوره ولسی شاعرم تلی غوبجان د پښتو ژبې هشم صاحب د پښتو ژبې خدمت له وزه ورکړه تیرو روزي روان دي اتلان د پښتو ژبې
د سوات او پښتنو اتلانو په یاد کې رابلل شوې د غونډه کې ګډون کوونکي د ملکن شاعر او ادیب اقبال شاګر په دا اړه مشال ریډیو ته وویل
مونږ ته دغه شانت راټولېدل پکار دي مونږ ته دغه شانت مکالمه پکار ده مونږ ته دغه شانت د خپلو ستونزو د خپلو مسلو خبرې کول پکار دي په دې غونډه کې آفتاب خان ناسو سکندر خان ناسو نور هم د سیاسي ګوندونو مشران ناسو زمونږ د زړه خبرې هغوی ته ور ورسېدې او زما په خیال سره که دا خبرې مونږ داسې بار بار کوو ډېرې ډېرې کوو بیا بیا کوو نو د دې خلکو زړونو ته به ورکوزي شي او که په اسمبلۍ کې وي او که په هره طریقه باندې زمونږ د دې مسلو هوارولو لپاره به کوشش وکړي
په دغه موخه د موسیقۍ تابعیا شو او راغلی میلمنو ته د سوات روایتي خوراکونه لکه شوملې سوکړک ساګ ورجلې ورکړی شوې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارو غړو او په تعلیم او نصاب کارکونکو یو غونډه کړې او پکې ویلي پکار دي چې حکومت د هیواد په تعلیمي نصاب کې ضروری بدلون وکړي د غونډې ګډونوالو ویل پکار دي چې تعلیم یو ماشوم ته د انسانیت ښېګړې امن او محبت درس ورکړي دانه چې د تعلیم په ټولنه کې د تفریق او نفرت خورولو سبب وګرځي تعلیمي نصاب د یوې ټولنې اصلاح کې څومره اهمیت لري په دې موضوع د فرخنده صدر رپورټ اورو
په اسلام آباد کې په تعلیم او نصاب باندې کارکونکو سړنکارو په یو خبري غونډه کې تعلیم د امن لپاره که د کرکې لپاره د سرخط لاندې خبرې کړې د غونډې ګډونوالو وویل په پاکستان کې ماشومانو ته د مینې او انسانیت د ښودلو پر ځای تعصب ښودل کیږي د تیر جمعې په ورځ په دغه بحث کې طاهره عبدالله چې د پهلي کرن په نوم د سکولونو مشره ده وایي د دوی نصاب یو ماشوم په مذهبونو او فرقو کې ویشي هغه ته د سنی شیا عیسوي وی هندوانو او احمدیانو کې فرق خودل کیږي باید دغه لری شي او یو ماشوم ته انسانیت وخودل شي دا چې د پاکستان په نصاب کې د مذهبونو او انسانیت سره د مینې او خېګړې په اړه څه خودل کیږي په جواب کې د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ په خوانه مشر او د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي
زمونږ په کتابونو کې لا په نصاب کې چې کوم طریقې کار سره غا مضمون لا خبره کیږي یرنا تاثر دا اخیستلی کیدلی شي چې لکه صرف یو مسلمان چې دی که نه هغه د پاکستان شهري دی او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی هغه که دلته لکونو کال راسی آباد دی که نوی شهري هم دی هغه د پاکستان آیني شهري خو وي خو خلکو په نظر کې هغه ښکته نظر سره کتل کیږي او مطلب دا دی چې هغه خلک اسلامیت پڑھاوی چې دا خبر نو د زکه چې تبې بل طرف ته یو طرف ته بیا غبې مصور زو کې بیا پاغه باندې تی الزام لګیا چې دا به یو به حرمتي او شوازم کې هغه والا دا او شو دا او شو خدا خبرې چې ټوله دي کنه دا د هغه وړ دي مطلب فکر وړ دي
په اسلام آباد کې په نصاب په بحث کې برخه اخیستونکو دا هم ویل باید ماشوم ته دا او خودل شي چې انسانیت څه شه دي او د یو بل انسان او ټولنې سره به څنګه خېګړه کوي د تعلیمي او لسی چارو کارپو پروفیسور ډاکټر خادم حسین وایی د پاکستان په نصاب کې یو ماشوم ته زیاتره د دښمن تعارف ورکل کیږي او ډیر لږ هغه ته د امن خېګړې او مذهبي رواداري په اړه ویل کیږي
نورو قانونو یا د نورو ډلو یا نور هر شي چې مختلف دی هغه دښمن او دښمن په شکل کې تکل د دې خیال چې کله ماشومانو کې دارا شي نور هر څه مختلف هغه دښمن وګڼي نو شاید په ځان به یو وګڼي دا منطقي تور یو نقطه نظر دی دا په اسلامیاتو کې شته دا په دې ژبو یعنې اردو انګریزي او پښتو چې کوم مقام قومي ژبې دي هغه کتابونو کې مشخصه شته او تر دې پورې د ساینس کې هم شامل کړي شي دي مذهب په حواله مختلف فرقې دي نو یو کیس فرقې نمائندگی شوې ده سنی دیوبندی فدی زکولو د پالیسۍ زکولو اندازم غیر جمهوری عمده او دې سره سره غیر انساني عمده.
پروفیسر خادم حسین د اهم وایي شپک کالو شو چې د نصاب د جوړولو اختیار صوبو ته ورکړل شوی دی خو تر ننه پورې بیا صوبی نشي کولای په نصاب کې د ضرورت مطابق بدلونونه راولي. په نصاب کې د بحث په وخت هم اول شو باید یو ماشوم ته دا وښودل شي چې تر ټولو لوی مذهب انسانیت دی او د یو انسان سره ښېګړه تر ټولو غوره کار دی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
په دې ریپورت کې به په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د بدامنۍ پر مهال د سکولونو او هسپتالونو ته رسیدلی زیان په اړه واورئ. کارپوهان وایي د جنگ لپاره په نړیواله کچه اصول او قوانین ټاکل شوي خو د دې باوجود د جنگ پر مهال په پختونخوا او فاټا کې تعلیمي ادارو او هسپتالونو ته نقصان رسیدلی دی. څېړونکي وایي چې یوې خوا ته پوز د اوسېدو لپاره د دغو ودانیو استعمال کوي نو بلې خوا ته یې سلوال پنخه کوي. تفصیل د مليها امیرزاده ناورو.
د خیبر پختونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټا کې په ناامنه حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس ته ځاني تاوان رسیدلی دی بلکې د وسلوالو او پوست ترمنځ د نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي. په سوات کې د کامی جرګې ویان احمد شاه وایي چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنی هدف سکولونه ګرځېدلی دي.
په داسې سیمو کې چې هلته کې کانفلیکټ زونز دي او دغه کې د دهشتګردو یا د فوجانو په منځ کې سنخت یا شوی دی په دې کې همیشه ټارګټ چې دی نو هغه مین دغو دی هغه سکولونه دي او په بعضو سیمو کې ایون بیسک هیلت یونټ چې دی هسپتالونه دي. سوات کې اولنې گزار چې دی نو هغه په سکولونو باندې شوی دی او دغه طالبانو یا دغه خلکو دا وینا و چې چونکې دا فوجان بیا راځي په دې سکولونو کې پناه اخلي د موږ دلته مورچې جوړې نو ورګه چې دا ول اول ختم کړو او اسې هغه د تعلیم خلاف په سکولونو باندې د 2010 سیلاب او د شتګردۍ کې تقریبا 400 نه پاسه سکولونه ټارګټ شو نو وس تر دې دمو پورې هغه خو تقریبا کمپلیټ شوې دي. 95% سکولک د تیسره د تعلیم هغه سرګرمیانی او هغه ډیر زیات متاثر شوې.
د جګړې لامل په قبایلی سیمه کې تعلیم او د صحت سہولتونو ته د رسیدلي نقصان پاړه په قبایلی سیمو کې د یوې پرمختیاي ادارې مشر نظام دا وړوای
په قبایلی علاقه کې تراګر هغه په پیلا خاصي یونټ ټارګټ کړل چې هغه یو ګرل سکولونه وي او یو میټرنټی سنټر وو او جواز به اضافه ښکاوونو چې د ګرل سکولونو راځمون د کنتر خلاف دی او د ته جنکی راځي او د میټرنټی سنټر چې کمال ته زنانا د پر جوړ شوی دی ته دلته د قبایلی زنانا راځي او دا دل چې به حایي د جنکی لويږي. قبیلی علاقہ کے 1300 نزیات سکولوں نے عمران کرلا ټول قبیلی علاقہ کے مخکې 2009-2010 رپورٹ ہے چې 15 میٹرنٹی سینٹر یا ہسپتالوں نے عمران کری ہوئی پہلا مونږ ہے تراګرو طرف نه زمونږ تعلیم او زمونږ صحت ډیر زیات متاثر شو بیا چې کم فوج راغلو تین زیات تر سکولوں او ہسپتالوں کې خپل پڑا ہوا چولو مجد وړي اړه کته وګورئ نه زمونږ د صحت او د تعلیم ډیر زیات نقصان شوی دی.
احمد شاه زیاتوی چې لبد مرغه په خیبر پختونخوا او قبیلی سیمو کې د جنگ په وخت هیڅ قسمه ضابطه اخلاق په پام کې نه دي ساتل شوی.
کومه جګړه چې د دهشتګردۍ په دې ټول وطن کې زموږ روانه ده په دې کې د ضابطه اخلاق اړو سره نوم نشته. ایون دی وایي چې د اسلام او د کفر جګړه د خلکو جوړه کړې نو اسلام خدا وایي چې را تاسو په دې جګړو کې زنانو ته مشرانو ته ماشومانو ته بسنه وایي او ایون چې کوم ولړ فصلونه چې دي او شنې ونی چې دي هغه ته هم نقصان نه رسوي.
دا چې سکولونه او هسپتالونه ته د نقصان د مخنیوي پترس کې په کمی او یا نړیواله کچه سره قوانین موجود دي که څنګه په پېښور کې د های کورټ بار اسوسییشن یو وکیل او د عوامي ورکرز پارټي صوبائی صدر شهاب الدین خټک وای
دنیا کې د جنگ هم قوانی او د جلوا کنونشن سیستم او کوم انټرنیشنل لاغ د هغه لاندې کار دي دې کې بیا د بعض شونو ممانعت د کوم بیا دغه چې په اعلان شوی جنگ کې د فریقو دوه معلوم فریقوں پر منظوی پارے کی سیوی میں آبادی کی کمی ہوئی سمے کے وہ ستم فریقم دگا ودی ستم کا جنگی پورم مطلب نہ صرف اسپتال کے جائے اگر مشکل اس طرح کے جائے ایمبولینس کے جائے اگر مشکل سبھا کے جائے اسکول کالج آبادی بمباری مشکل کے جائے نو دگا فن داری اصول کی بھی اگر بالکل معلوم بھی اور زمین تقسیمت کے تو یہ خدا جنگ انڈیفائنڈ ہوں گے
کارپوہان وائی شدہ جگڑے پا وقت ٹاکل شوی اصول واضح دی خود دے ترسنگ دے ملگری ملتونا او نڑی والے ادارے خپل کردارو لوبوی چھ دا سولے دا کوشش ترسنگ دے سارنا اکڑی چھ آیا دا جنگی قوانینو خلاف ورزی خونکی گی
د مشال ریډیو خبرونه کې درته زمونږه همکارې ملیحه امیرزاده د غری پورت وړاندې کوو. د روانې غړې نیمه تر رسیدلیو په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. د انیسا اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کندوز کې د بیپلو ډاکټرانو پر یو هسپتال د هوایي بریدونو د بشپړ پلټنو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي دي دا بریدونه چې پکې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي د جنګي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخیلو د امن کمیټې پخوانی مشر سعد علي خان په یو چاودنه کې وژل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي چې سعد علي خان د بکاخیلو نه د بنو په لور روانو چې ګاډی د سړک غاړې چاودنې ښکار شوی دی. د پیخې ذمہواری لا چا نه ده منلې. د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د نامعلومه وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل شوی دی. د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب پرون مشال لیډیو ته وویل چې تر ماښام وسلوالو د مرکز ترین کوټ په مهرآباد سیمه کې پر قومي مشر معلم حبیب الله حمله وکړه هغه ووژه. افغان امنیتی چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په څو سیمو کې څلور وسلوال وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پېښور کې چارواکي وایي د پېښور په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتو په یوه ماشوم کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق شوی دی. په پېښور کې د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د دې نوي کیس سره په خیبر پښتونخوا کې سخت کال د پولیو د کیسونو شمېره 15 ته ورسېده. روس ویلی دی چې په شام کې به خپل هوایي حملې نورې زیاتې کړي. د هواد مخکې ویلی و چې د ستمبر د 13 نیټې راهیسې هوایي ځواکونو په شام کې سبا باندې شپېتل وطنې کړي او ترهګرو ځواک یې زیات کمزوري کړی دی. او د عراق د بغداد په شامشتو سیمه کې پرون لږ تر لږه 40 کسان وروسته لاغې ووژل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه وکړه. داعش ډلې د دغو بریدونو ذمهواري منلې.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د انیس اجمل نه د دې غړې د خبرونو لنډیز اورېده. اوس په مو کړی چې د پاکستان کورنی اخبارونو په خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمونږ خبريال ریاض مساخیل د زنو اخبارونو د مهمو اداریو غټ کې راغونډ کړی او تاسو ته وړاندې کړي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند ترمنځ پر روان کړکې چې دغه لړکې د مرګري ملتونو غونډې ته د پاکستانی وزیر اعظم او هندي خارجه وزیر په خطاب لیکلي. د سلسله کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د مذاکراتي عمل بحالولو او سیمه کې د امن په خاطر هندستان ته څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه، خو هندستان په یو خبره ټینګار کوي چې یوازې په ترهګرۍ به خبرې کیږي او دا خبره موږ د دین وړاندې هم سوسو زله اورېدلې ده. اداري وایي چې ملک هم نغوړی چې ترهګری دی جاری وي او د سلسله کې پاکستان لخپل خوا ډېر قربانې هم ورکړې دي. خدا مسله دومره پسندستی توګه نه ختميږي. البته د نواز شریف په نورو نقطو عمل درآمد سره ممکن ده چې په دې کې کمی راشي، خو هندستان داسې نغوړی، بلکې د دې خیالو چې په پاکستان د تورنو لګولو سره به دوی د هند خلاف ملګری ملتونو کې ثبوتونه وړاندې نکړي او پاکستان د مخکنه دغه ثبوتونه نړیوال رورولې او ملګری ملتونو ستر سکتر ته وړاندې کړي دي. اداري اخیره کې لیکي چې هندستان کې پخپله هم حالات ډیر ښه نه دي، بلکې د جنرال اسمبلی د غونډې په مهال هم سیکانو، ګجراتیانو او کشمیریانو د نریندر مودی په ضد احتجاج وکړ او په ملک کې دننه هم وخت په وخت د په ضد مظاهرې کیږي. نو آیا د دې هر څه په شا پاکستان لاس لري؟ که هندستان غواړي چې منطقه کې امن وي، نو د دې د پاره به دوی له د مذاکراتو میز ته راتلل وي او دې سلسله کې باید چې ملګری ملتونه او نړیواله ورورولي هم خپل کردار ترسره کړي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپله اداریه د پی ای اې انتظامیه او پایلټانو منځه په جاری کړکیچ لیکلې ده. اداري وایي چې د 1300 ورځو د هړتال له وجې کامی ادارې پی ای ای ته د 40 کروڑ روپو نقصان رسیدلې دي، ځکه چې 200 الوتونه منسوخ کړې شوې دي او ځینې د ځنډ ښکار دي. اداري وایي چې د کامی ادارې پی ای ای او انتظامیه تر منځه د 1.5 ورځې مسله چلی ده، خو دا به د مذاکراتو د لار هواره شوه. البته دا ځل خبره ډېره روانه شوې او پایلټانو په هړتال لاس پورې کړی چې ورسره یو طرف ته کامی خزانې ته زیان رسیدلی، نو بل طرف ته مسافر هم د مشکلاتو سره مخ دي. اداري اخیره کې لیکي چې پی ای ای د مخکې نه په خساره کې روانه وه او د هړتال سره د دې خساره نوره هم زیاته شوه، او که دا سلسله جاري وي نو پی ای ای ته به د نورو فضايي کپنو مقابله کول ګران شي. بلکې ځینې خلک خو دا اندېښنه هم لري چې د خسارې په نوم د پی ای ای خرڅولو دپاره لار هوارولی شي. خو بیا هم که هر څه وي، حکومت لا د دې مسلې زر تر زره حل راوستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو د مخنیوي لپاره د امریکا لخوا د جنگیالو په تربیت لیکنه خبره کړې ده. بلخوا ډان ورځپاڼې په خلیجی ریاستونو کې مزدورانو ته د ورپېښو مشکلاتو په اړه رپورټونه جاری کړي دي. شاهین بنیرې مهم ټکي وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې امریکا په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو پر ضد د جنگیالو په تربیت او هغوی ته په جنگي سامانونو ورکولو په بلیونونو ډالر خرڅ کړل، خو کله چې هم دغه جنگیالو ته اړتیا پېښه شوې ده نو هغوی د ترهګرو ډلو د مخنیوي پر ځای غرونو ته ختلي دي. مجله وړاندې لیکي دغه په بلیونونو پنګې باید د ډیپلوماسۍ، دغه هیوادونو د بیا جوړولو او د هغوی د اقتصاد ښه کولو لپاره په کار راغلي وي. په موجوده وخت کې امریکا په خپل دفاع د نړۍ د 15 لویو پوځونو نه ډېرې مالی پنګې خرڅ کوي، او اوس وخت راغلی دی چې پوځ ته د پنګو ورکولو او بهر ملکی جنگیالو د تربیت پر ځای د تعلیم او روغتیا په چارو او د انفراستراکچر په جوړولو سرمایه کاری وشي. بلخوا له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې په یو اداریه کې لیکلي دي چې دا وخت په خلیجی ریاستونو کې د جنوبی ایشیا سره تړاو لرونکي په ملیونونو کارګران مهنت مزدوري کوي. د ورځپاڼې په وینا په ډیرو موقعو د دې مزدورانو حقونه د خپو لاندې کیږي او دوی د ځان سره د ظلم ذاتی پر ضد اواز هم نشي اوچتولی. خو د راپورونو تر مخه اوس د متحده عرب اماراتو حکومت د مزدورانو د خیر ښېګڼې لپاره ځینې پریکړې کړې دي، او کچرې دغه پریکړې عملي شي نو د بهر ملکی کارګرانو ژوند ورسره ښه کېدای شي. په دې بدلونونو کې د نوکرۍ شرایط ښه کول او د مزدور او کفیل ترمنځ د لوازنامې نه د وتلو لار شامله ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې د متحده عرب اماراتو د چارواکو لخوا تجویز شوي بدلونونو سره به یو مزدور کولی شي چې که خپل کفیلې خوښ نه وي نو د هغه سره کار پرېښودی شي. ورځپاڼې هیله ښودلې ده چې نور خلیجي ریاستونه به هم د متحده عرب اماراتو په رنګ اصلاحات وکړي او دغه شان مزدورانو ته به خپل حقونه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس وایي نه یوازې دا چې په شام کې به خپلې هوایي حملې جاري ساتي، بلکې نورې به یې هم زیاتې کړي. ماسکو وایي په شام کې یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګڼ مرکزونه ویشتلي دي. خو بلخوا د شام د انساني حقونو د سار یوه اداره وایي په 13 ورځو کې په دغه هیواد کې د روس په هوایي بریدونو کې د 8 ماشومانو او 8 ښځو په شمول لږ تر لږه 9 عام خلک وژل شوي دي. په دې هکله د مشال ریډیو د خبر د مرکزی سانګې یو ریپورت د صالح محمد صالح ناورو.
روسیا وایي په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویلي و چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې 60 الوتنې کړي او د ترورستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوري کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال انډری کارتاپولوف پرون ویل چې روسیا به په سوریه کې خپلې هوایي حملې لا شدیدې کړي. د کارتا پولوف په خبره روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څه باندې 50 اهداف ویشتلې دي. د روسیې د لوی درستیز مرستیال دا خبرې پرون په مسکو کې خبریالانو ته وکړې.
ناشا رازویدکا فیکسیروي چې بویویکی
زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنگیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې یوه په وتلو دي. د دوی په لیکو کې وارخطایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرېښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو، بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. خبریالانو ته د خبرو پر مهال د روسي چارواکي وویل روسیې د خپلو هوایي حملو تر پیل مخکې د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی و او سپارښتنه یې ورته کړې وه چې په هغو سیمو کې چې د روسیې هوایي ځواک عملیات کوي هلته دې خپلې جګړې ودروي. امریکا د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویان یګور کوناشینکوف پرون ویل د روسیې جنگي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې تر 30 زیاتې هوایي حملې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 9 اهداف وشتلې دي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په تیرو 4 ورځو کې په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د 8 کوچنیانو او 8 ښځو په ګډون لږ تر لږه 9 ملکیان وژل شوي دي.
د تاریخ پانا
دارا د سختو مخا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو اونډې وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی وا دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پوراس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پوراس پ پاو کم یو لس بجے.
دا ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت د نړیوالو غیر سرکاري ادارو یا ان جی او ګانو د دایره کار لپاره په یوه داسې نوې پالیسۍ کار کوي چې په نتیجه کې به یې جګړه ځپلې او د امنیتي حالاتو له وجې بې کوره کړل شوي خلکو یعنی آی ډی پی سره د نړیوالو مرستو نړیوالو ادارو مرستې لا هم ګران شي. د دې لیک مهمه برخه د فرخنده اسد نورو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه په خپل یو اداري کې لیکي د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي د یوې نوې پالیسۍ تر مخه به دوی په دغه هیواد کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې ريجستر کوي. هغه وایي دا یو ګران کار دی خو دوی یې پر دې هم کوي چې باید دا معلومه وي کومه اداره چیرته او څنګه کار کوي. د دغه نوې پالیسۍ له مخې به حکومت دا څارنه هم کوي چې یو اداره تر څومره حده او څنګه د ولس ښېګړې کار ترسره کوي. تیرا نگتی موده کې په سیف دی چلډرن نړیوال ادارې د ځینو وجوهاتو له امله بندیزونه ولګیدل. د دغه وروسته حکومت اویل دوی دغه فیصله د امنیتي وجوهاتو له امله کړی ده. حکومت وایي باید نړیوال ادارې د پاکستان پر خاوره داسې کار ونه کړي چې د هیواد امنیت ته خطر وړاندې کړي. د پیسو په غیر قانوني توګه د یو ځای نه بل ځای ته په لیږلو، د وسلو په سمګلینګ او یا د داسې ډلو سره رابطې ونه لري چې د حکومت له خوا غیر قانوني ګرځول شوی وي او یا هم تراګرو پیخو کې ککړی وي. حکومت دا هم وایي کچېرې په یوې غیر سرکاري ادارې په تیر وخت کې داسې ستور لګېدلی وي نو باید د دغې سپیناوی وشي او د جزا سره مخامخ شي. په نوې پالیسۍ کې دا هم ویل شوي دي چې باید یوه اداره د خپل ښودل شوي ځای نه بغیر په نورو هغو ځایونو کې کار ونه کړي چېرته چې امنیتي مسلې وي او یا د حکومت لخوا حساسه ګرځول شوي وي. ډان لیکي دلته مسله دا ده چې اکثره نړیوالې ادارې غواړي د هغو خلکو سره مرستې وکړي چې د جګړو له وجې متاثر شوی وي، د صحت او خوراک مسلې لري، خپل کلی کورونه یې پریښودې وي. نو که چیرته حکومت د دوی په کار ځینې بندیزونه ولګوي نو بیا به دغه ادارې د داسې جګړه ځپلو خلکو مرستې څنګه کوي چې په خپله حکومت هم په خدای سپارلي او یا یې په ډاګه پریښودې دي. بلخوا داسې ادارې نه یوازې جګړه ځپلو خلکو ته مرستې رسوي بلکې دوی د دغه خلکو او د نړۍ ترمنځ د پل حیثیت لري. دوی د خلکو د مسلو نه نړۍ خبروي او پر ځای ځای د دې چې دغه نړیوالو ادارو د کارکونکو امنیت خوندي کړي حکومت په دوی لا نور بندیزونه ولګول. ډان لیکي باید حکومت دغه پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او له سره یې جوړه کړي، ځکه چې په سپاټکو کې دغه د جګړه ځپلو کورنیو ښځو او ماشومانو سره زیاتی دی چې خپل هم مرستانه کوي او د نړۍ دروازې هم پرې تړي.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیزه خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی. مدرسې خداسي په کار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د جبري مشقت په اړه یو مقاله خبره کړې لکه پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دی چیرته چې جبري مشقت کیږي. د ورځپاڼې په خبره کې هم د دغه مسلې د مخنیوي لپاره قانون موجود دی خو په سمه توګه عملي شوی نه دی، چې په دې برخه کې د حکومت د ناکامۍ څرګندونه کوي. د مقالې مهم ټکی د ملي حامزاده ناورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانډ لیکي په پاکستان کې په مارچ 1992 کال کې د جبري مشقت خلاف یو قانون مخې ته راغلو چې تر مخه هر هغه کس چې په جبر یې د قرض ادا کولو لپاره د چا مزدوري کوله د پور پوره کولو لازمه واره خلاص کړل شو. د قانون له مخې د هغو کسانو لپاره سزاګانې وټاکل شوې چې پر چا جبري مشقت کوي. له دې سره ضلعي مجسټریټانو ته اختیار ترلاسه شو چې د قانون عملي کولو لپاره ګامونه پورته او د دې پلټنې وکړي چې آیا په سیمه کې څوک جبري مشقت خو نه کوي. کچېرې داسې کسان وینو د هغوی د خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي. د قانون له مخې پاره ضلع کې د څار د کمیټې جوړېدل هم وټاکل شو. ورځپاڼې لیکي په تېرو شلو کلونو کې حکومت د جبري مشقت د خاتمې په لړ کې په خپلو ذمهوارو او د کارګرو نړیوال سازمان له کنوینشن سره په کړو ژمنو ځان تیر کړی دی. د ورځپاڼې په خبره پاکستان په دې لړ کې یا خو یوازې رسمي وعده کوي او یا پریزان غلی پاتې کړي. په 1989 کال کې د جبري مشقت خلاف د نړیوالې ادارې په رپورټ کې د پاکستان په حق لوویل شو چې مهمه مسله د حکومت د ژمنتیا کمی ده. تیر کال د نړیوالې غلامۍ شمیرو د رپورټ له اندازې سره سم په پاکستان کې د 30 کروڑ آبادۍ د 1% نه زیات خلک غلامان دي. هم په دغه رپورټ کې په پاکستان کې د جبري مشقت مسله هم په ګوته شوه چې له وینا سره سم یې سندھ او پنجاب کې تر ټولو زیات کیسونه موجود دي. د گرین رورل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په نوم یوه اداره چې جبري مشقت کوونکو کسانو د رخلاصولو لپاره هلې ځلې کوي، یو چارواکی ډاکټر غلام حیدر وایي چې په پاکستان کې د 1.5 لک زیات کسان جبري مشقت کوي. ورځپاڼې لیکي حکومت د دې رسمي شمېر نه لري او نه هم د دغه مسلې د مخنیوي لپاره کوم پلان موجود دی. ورځپاڼې لیکي چې بل خواته یو څه کوششونه شوي دي. په دې وروستیو کې په پنجاب کې حکومت د بټیارانو ماشومان په سکولونو کې د داخلولو یو کمپین شروع کړي. بلخوا د ماشومانو د تحفظ په مقصد د روان کال مای کې په یو غونډه کې د پارلمان غړو، حکومتي چارواکو، د مدني ټولنې غړو او پولیسو د جبري مشقت مخنیوي په قانون کې د بدلون تجویزونه وړاندې کړل. ورځپاڼه لیکي که حکومت پر اختیار د جبري مشقت مخنیوي کول غواړي نو پکار ده چې موجود قانون عملي کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو غواړي به شک چوک
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې یو
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان په خوست کې یو شمیر د انټرنیټ استعمالونکي وایي چې په دې ولایت کې د مخابراتو کمپنیو انټرنیټي خدمتونه یا سرویس ډیر کمزور دي او له همدې وجې دوی د موبایل او کمپیوټر د لارې د انټرنیټ د استعمال پر مهال د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې حق له تفصیل د نجیب الله لوخیل ریپورت کې ورو
که څه هم اوس مهال د موبایل ټلیفون لارې د انټرنیټ کارونه زیاته شوې او په ځانګړي ډول ځوان کهول تر ډېره ټولنیزه میډیا لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او د انټرنیټ څخه په سوداګریزو، رسمي او دفتري چارو کې د اړیکو د یوې نوې اړینې او اسانه وسیلې په توګه کار اخیستل کېږي. خو په خوست کې انټرنیټ کاروونکي انټرنیټي خدمتونه ډېر کمزوري ګڼي. په خوست کې انټرنیټ کاروونکي وایي مخابراتي شبکې یوازې د خلکو څخه د ښه انټرنیټي خدمتونو په نوم پیسې ټولوي.
زمانون تعلیم منګل د خوست ولایت اوسیدونکی، زه په خپله په موبایل کې او د کمپیوټر د لارې د افغان بي سیم انټرنیټ کاروم. خو افغان بي سیم انټرنیټ په هغه ډول چې دوی کوم خدمتونه وړاندې کوي یا اعلانات ورکوي په هغه ډول دوی خدمات نشي ورکولای. په خاصه توګه په لرو پلتوي ولسوالیو کې یوازې د موبایل د لارې په کم اندازه سره انټرنیټ لري، خو په مرکز کې په خپله د سوپر وای فای په نوم باندې انټرنیټ دی چې هغه ډیر محدود او په کمو سیمو کې فعالیت لري.
د دوو نورو مخابراتو شبکو کارونکي هم د انټرنیټ په کارونه کې ورته ستونزې یادوي.
نو مې الیاس ته زه د سلام نیټ استعمالوم، دوی کوم اعلانات چې دوی ورکوي، 3G سیستم هیڅ نشته، خلکو څخه پیسې مصرفیږي او دوی خپل خدمات په ښه ډول نه ترسره کوي.
نو مې ملاقات دی، زه په خپله د اتصالات په سیمه کار کې انټرنیټ کاروم، خو اتصالات انټرنیټ نت به کمزوري ده، موږ سم استفاده نشو ترې کولای.
بل لوري ته په خوست کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د ریاست چارواکي هم په خوست کې د موبایل لارې د انټرنیټ کمزوري بهیر مني. د یادې ادارې مشر ګلابی پشاوایی چې خوست ته د با کیفیت ارزان او دوامدار انټرنیټ لپاره د فایبر نوري او ځینو نورو شبکو په غزونه بوختي.
د خوست خلک اک په جلیب دي، زموږ سره دلته شپږ مخابراتي شرکتونه چې هغه انټرنیټ خدمات وړاندې کوي، او بل په ډېر تاسف لاس فیصد تر 15% په هم د خلکو مشکلات هم حل کړي. ټول دستګاوې دلته نصب شوي دي، امکان موجود دی د فایبر نوري پر خریدنې سره 3G سلام شرکت فعال او هم MTN سره موږ په دې ارتباط غلرو امکان لري هغه هم نور خپل ظرفیت لوړ کړي.
دی یادونه ورده په خوست کې دا مهال افغان بي سیم، MTN اتصالات، روشن، افغان تلیکام، سلام او نورې تلیفوني شبکې او یو شمېر انټرنیټي کمپنۍ خدمتونه وړاندې کوي. خو په ټوله کې د خدمتونو ټیټ کیفیت، لوړې بیې او د ټولو سیمو نه مخابراتي پوښښ هغه ستونزې دي چې خلک ورڅخه شکایت لري.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د نجیب الله الوخیل ریپورت واورېده. د بلوچستان په دوو سیمو کوټه او بوري کې په لسګونو ځوانانو او پیغلو ته په یوه منصوبه کې د چیغه کې وهل ورخول شوې دي. سیاد چې یو نا دولتي اداره ده خواوشا سلور میاشتې په یادو سیمو کې ځوانانو پیغلو ته د جنک چیغه کې ورخودل شروع کړي وو او لک تر لګه او یا الکانو جنکو په دې موده کې د چیغه کې وهل ستاک کړل. په کوټه کې زمونږ همکار خدای نور ناصر د دغه ادارې د مشر رازق فهیم سره خبرې کړې دي چې تاسو اورېدو ته رابولم او د دغه نه وروسته د اتن سندره د همایون خان په غا کې اورېدل مه هیروئ.
یارما خو درته یو وخت چې نیپال ته تللو، نو د نیپال هم په دغه سروزو کې د چغه کې یو بنیادی سروز او هلته ما وکتلی چې خلک د چغه کې نه صرف جوړیږي بلکې د سیوینیر په توګه خلک اخی هم ته ډیر د دنیا ټورستان راځي او د دوی په میوزیک کې د چغه کې یو ډیر بنیادی رول دا آهنګ د چغه کې. چونکی موږ په بوري کې اوسېدلی وو لا وخت زخم په دلا شعور کې پروت و، نو ما وی چې په دې کې خدا توان موجود دی سیدا ته پر مخ ویولای شي او لمر سر به دا هنر راغس یو شیته منصوبه څنګه جوړول جوړېدای شي او پیسې څنګه ورته ترتیب کېدای شي او هغه ته بیا یو پرت د یو منصوبې په ترتیب باندې هغه څنګه کار سره نیولای شي. نو بس وملک دا کانسپټ نوټ او دا سلسله مولک به مخلب ته ولېږ ما عملی مو بیا کله فایل کړ او اوس څومره وخت وسو څومره پدې کې زده کوون کې موږ ورته وای یا هغه چې کدنې وې ځوانان چې هغه چې راکا ستکړه څومره فارغ سکول دي مش خو لوی لوستون زدا ولنس مطلب کم خلق بو سی چغه کزدا واغه استادان هغه خوانده نو تعلیم یافته نو
صحیح خبره
او د کوم خلق سره د دې دلچسپي ولکه یا ودی ته تشویق ولو هغه بیا زیاتره تعلیم یافته ولو او یونیورسيټي او کالجونه او لایسې دی وي
ته بیا مواقع نه وي
هغه ته مواقع نه ولې نو لوی لوستون زدا ولنس مطلب یو داسې سړی سی هغه خپل په یو ډیر روایتي طرز باندې دا چغه کزدا کړی دی څرنګه کولای شي دغه هنر او نور خلق ته منتقل کړي نو موږ ترتیب داسې ونیو چې لس کسان پیدا کو او له هر سړي سره له هر استاد سره لکه څنګه چې هغه زموږ روایتي په دې سیمه کې د استادۍ او د شاګردۍ ترتیب پاته شوی دی نو له یو استاد سره مو اووه ځوانان کښېنو په څلورو میاشتو د پلان او په دې څلورو میاشتو کې تقریبا هره ورځ درې ګنټې څلور ګنټې د استادانو له دوی سره دا تمرین کول او بیا خو چونکه هغه استادان د هنر په لحاظ ډیر لوړ وو خو د هنر د پوهې په لحاظ باندې دونی نه اوس مطلب بل ته ورشي
بیا خاص کار هغه طریقې کار چې څنګه دوی خپل شاګردان
بالکل او تیوري څه ده کنه د دې پوره یو د میوزیک خپل تیوري ده او یو خپل ترتیب دی نو بیا موږ د میوزیک تیوري سره اوسه هغه بیا د استادانو ته هم او د شاګردانو ته هم د یو درې څلور ورځې پوره دوه ورکشاپ اوسو سپاغي کې دوی ته د تیوري وروښول شي میوزیک الف با څه دي او څرنګه کېږي د دې سیمې تخصیص څه دی ځانګړتیاوې څه دي او دغه میوزیک څه دی بیا په دې کې د خوند خبره دا ول چې د بلوسو پښتنو براهویانو هزارګانو په اول ځل سره وپېژندل او دې ته متوجه شو
چې
یو دی مشترک شی دی کنه کني هر سړی په د خپل خپل سیمه کې سره بند او دا ولې چې دا زموږ شی دی نو دا وخت تقریبا بیا کسه چې په هغوی کې دولس نجونه هم شامل دي تعلیم یافته هغه ته به ترتیب
بد له بده مرغه په دولسو کې هم پښتانه نجلۍ نه وه
دا هم بدبختي ده که خو بهرحال اوس موږ ته داسې پښتنو نجونو هم اپروچ کړی دی چې هغه دا یای چې موږ غواړو چې دا زده کړو او موږ ته ترتیب جوړ کړي نو انشاءالله چې دغه یو ترتیب دا پروژه خو پای ته ورسېدله خو زموږ کار او زموږ دلچسپي او زموږ اشتیاق چې دی هغه پای ته نه دی رسېدلی دا به په مخ هم روان دی
دغه نن چې تاسو دغه اخرنۍ غونډه وکړه او د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په هغه کې خورا ډېرې چغه کې تاسو راوړې وې دا چغه کې موږ کې مخه پیدا کړې
دغه هم ډېره لویه ستونزه وله موږ چې کوم وخت دغه پروژه په ترتیب ونیوله هغه وخت کې پېښه دا وله چې زه لاړلم پېښور له هلته یو استاد وي د رباب هغه ته موږ ویلې چې ته به چغه کرا جوړه کړې نو هغه دوی چغه کې د نمونې په توګه را جوړې کړې خو هغه کې چې دا کم سټرینګ او تارونه راځي هغه تارونه د دې سیمې په ترتیب نه ونیولې دلته د دې د جوړېدلو عمل هم تقریبا بیخي په ختم کېدو دی او داسې خلک دي چې یو له مړو سره استاد دی چې اتیا کلن دی هغه یې جوړولی شي خو دا د جوړېدو ستونزه هم ډېره موږ ته رامخته شوله خو بهرحال بیا به هم مطلب خلکو چې په دې کې دلچسپي لرله لس چغې کې مو له یو ځای راړي او لس مو له بله ځای راړي بیا په هغه کې موږ یو بل عمل هم ځان ته ایښی و چې په سیمو کې موجود دي چغې کې د چا په کور کې په کلو په بانډو کې په حجرو کې شته خو موږ دا تهیه وکړه چې موږ بله دا کلو دا شیان نه راټولو ځکه چې که موږ راټول کړو نو دا خو ختم شوله باید چې موږ نوی شی راوړو نو بیا هم نوي تقریبا اویا د خطر اتیا پورې چغې کې جوړې کړلې او دا اوس د زده کوونکو د هغې د تحفې په شکل کې ورم کې چې هغه خپل ریاضت پر جاری وساتي
مشال ریڈیو دا
جادو کر دے جادو کر دے اللہ دی خیر کی جادو